السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مش اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. نن د زیارت ورځ او د مارچ دویمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د ګرانۍ پر زیاتېدو دا شان په امنیتي مسلو او د دې سره سره 19 پروګرام سروي هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زدهکوونکو او د غوی پلرونو د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف لاریون کړي. په بلوچستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف نن د کروندګرو اتحادیې هړتال کړي او برتانیا وایي سمندري ځواکونو یې له یوې وړې کښتۍ نه د ټانک ضد میزایلې او د بیلیسټک توغندو برخې نیولې دي. تفصیل: د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زدهکوونکو او د غوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیر خلاف لاریون کړي. د سیمې اوسیدونکو زدهکوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامیه چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري. د سیمې اوسیدونکي لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې د تعلیم د محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولی، خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زدهکوونکو زده کړې اغېزمنېږي.
میں بار بار احتجاجی نہ کری دی اور ڈی او سر امین ملاقات شوی دی چکیم ٹیم رغلا وہ ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دادو چھ 50-65 ٹیچروں نو دس دی چھ اگے ڈپٹے پس پنوام شدی خود ڈپٹے تنر دری میں خوشی خیل کوٹ یو سکول دا 350-400 بچوں نے تعداد وہ ٹیچروں نو تا نشتا نو اگا سکول اس مکمل بند آئے.
پالاریون کې شامل زدهکوونکو ویل د استادانو د نشوالي لامل د دوی ډېرې تعلیمي ادارې او سکولونه بند پراته دي. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله، خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضرو استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو نه پیسې کټ کیږي. د سیمې مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم د محکمې مشرانو ترې د سکولونو د فعالولو ویلې دي. د پاکستان یو عدالت نن یو ریټایرډ پوځي جنرال د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارې کارکونکو بغاوت ته د لمسولو لتورونو سپین ګرځولې دي. د ریټایرډ لیفټیننټ جنرال امجد شویب وکیل میا علي اشفاق رسنو ته ویل چې د اسلام آباد ضلع عدالت نوموړي لتورونو بری کړ چې خلاف یې د بغاوت اکزیه د فروری په 18 پرمنا تاڼه کې درج شوې وه. د اسلام آباد ضلع عدالت کې اډیشنل سیشنز جج طاهر عباس د امجد شویب د جسمانی ریمانډ پاړه د بیا کتنې درخواست اوریدنه وکړه. د امجد شویب د وکیل دریز و چې د نوموړي خلاف هیڅ سرکاري کارکونکي د مقدمې درخواست نه دی کړی، نو ځکه داغه د خبرو په بنیاد یې خلاف کیس جوړول ناسم دي. عدالت په پریکړه کې ویل چې امجد شویب یو وطنپال او د هیواد معتبر وګړی دی، نو بری کوي. د اسلام آباد پولیسو امجد شویب د تورونو په سر له خپل کوره گرفتار کړی و. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د امجد شویب په گرفتارۍ نیوکې کړې وې. امجد شویب تورونه ثابت شوی، نو د 2 کالو د بند سزا ورته ورکول کېدی شو. امجد شویب د تحریک انصاف مشر عمران خان پلوی دی. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زدهکوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زدهکوونکي گرفتار کړي دي. په پوهنتون کې یو زدهکوونکي ثاقب خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زدهکوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحثونه وروسته شوې ده. هغه تور پورې کړ چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زدهکوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه 40 پښتانه زدهکوونکي نیولي دي، خو پولیس وایي چې تر اوسه 4 زدهکوونکي گرفتار کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړې دي. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې له بلوچستان نورو صوبو ته تلونکې لارې یې تړلې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې یې د اوبو ټیوبویل نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي، نو ځکه یې ورباندې بجلی کمه کړې. دغه په خبره د وابډا او کروندګرو ترمنځ فیصله شوې وه چې په 24 ساعتونو کې به ورته 6 ساعته بجلی ورکول کېږي، خو د بلونو د نه ورکولو له وجې ورته اوس یوازې 2 ګنټې بجلی ورکوي. د برتانیې سمندري ځواک له یوې وړې کښتۍ څخه د ټانک ضد توغندي او د بیلیسټیک توغندو پرزې نیولې دي. برتانوي او امریکایي چارواکو نن وویل چې دغه سامان یې پر هغه کښتۍ تر چاپی وروسته ترلاسه کړی چې ښایي له ایران څخه یمن ته روانه وه. د برتانیې د دفاع وزارت وویل په خلیج سیمه کې دغه کاروایي د فروری په 13 وروسته لاغې وکړه چې یوې امریکایي الوتکې د برتانیې د شاهي سمندري ځواک د هلیکاپټر په مرسته یوه وړه کښتۍ تر لیدلو وروسته ونیوله چې له ایران څخه روانه وه. په بیان کې ویل شوي چې هغه کښتۍ کوشش وکړ چې واپس ته ایران سیمې ته ور داخله شي، خو تر هغې مخکې ودرول شوه. د ایران سرکاري خبري اژانس تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شل اووریزه کرکټ د اتم پړاو په سیالو کې نن د کوټه ګلاډیټرز او لاهور کلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي کرکټ لوبغالي کې د مارچ 2 سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن په 2 پیلېږي. تر دې مخکې پرون په راولپنډۍ کې پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادن اوریدو. او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو نن په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیرې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ویل چې په بیا بیا د تعلیم د محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولی، خو ډیر استادان کار ته نه حاضریږي چې ورسره د سیمې زده کوونکو زده کړې متاثر کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده او تمه ده چې دغه مسله زر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه.
احتجاج کوونکي وایي چې انجونو او نارینه او ښوونځي بند پراته دي. د تعلیم څانګې مشرانو سره یې په وار وار لیدلي، خو هیڅ ګام یې پورته نه کړ، سو په احتجاج مجبوره شول. د سپینوام اوسیدونکي سیاسي او سماجی فعال لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ماشومانو راتلونکي تیارو ته روان دي. نارینه او ښځینه ښوونکي سکولونو ته نه حاضریږي. په وار وار یې تعلیم څانګې او ځلي انتظامیې سره لیدلي، خو ستونزه یې حل نه شوه.
میز بار بار احتجاجی نہ کڑی دی او ڈیو سره مین ملاقات شوی دی. چکیم ٹیم رغلا و دی ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دادو چھ 55 ٹیچرون دا سے دی چھ اگے ڈپٹے پس پینوام شدی خود ڈپٹے تنر دری میں وشی خیل کوٹ یو سکول دا چا دی کائی شے دے 350-400 بچوں نے تعداد و ٹیچرون ولتا نشتا نو اگا سکول اس مکمل بند ائی دنن احتجاج چکیم میز ریکارڈ کو او وجہ دادو چھ دا سکول بچوں کم از کم ڈیر از یوتا کمی پشر غلی دو.
دا سپینوام میڈل سکول پینزم ٹولگی ز دا کون کے حکمت اللہ وائی چې دوی کلم غواړي، رڼا غواړي، تعلیم څنګه دې ورته توجه وکړي.
آئندہ دې پر دې مش په حال راخم کې دې ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مش دا اپیل کې دا درخواست ورته کې چې دې مش په سکول نه دې مش بند دار خم کو مش دا اس په تیاری شستري جې مش تعلیم نشي حاصل ولای دې مش ادارې دا سې کندراتي دې مش ادارې غرب دې دې دا ابو دې شي په دې بند دا ایجوکیشن لا غور وکړو.
د سپینوام په سکول کې یو څو ماشومان او زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
میشتل اورس پینډه تیرې کړه میشته چې میسر او استزون رغړي چې میش سبق وایي
کول مو باندې ته جاجو او پاتې نو استزون ته میش د سکول نه یای چې استزون میش تر وړي به میش سکول تاریخ کو یو له سبق یای.
کلام چې د زده کوونکو دغه شکایت په اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر محب الله داوړ نه وپوښتل، نو دوی وویل چې د استادانو کمی شته، خو لګیا دي چې ټول ښوونځي آباد کړي. نن یې د غلطه ټیم استولې د غیر حاضر استادانو څخه د تنخواګانو کټوتی روانه ده. په هر صورت به استادان ډیوټۍ لا حاضراوي. د غلطه د انجونو ښوونځیو کې د خزینه استادانو غیر حاضری په اړه مو د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا هم سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خدا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان گل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څنګه مشران یې وربللی ول، ورته ویلی چې په هر صورت د غلطه سکولونه فعال شي. شمالی وزیرستان کې د تعلیم څنګه په وینا ټوله 1050 تعلیمی ادارې دي. په خاصه توګه د غلطه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي او ځایي خلک اکثره د سکولونو د غیر فعالېدو شکایتونه کړي. دوی وایي چې نارینه او خاصه توګه د انجونو سکولونه یا ښوونځیو کې ښوونکي د نشت برابر دي، ډیوټۍ لا نه حاضریږي چې له وجې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لشپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته د سو ورځو نه د سپریم کورټ ته مشر قاضي او د زینو نورو قاضیانو ترمنځ په فیصلو کې داسې خبرې لیکل کیږي چې سرګندېږي د ججانو ترمنځ اختلافات موجود دي. شنون کې او قانون پوهان وای د ججانو ترمنځ اختلافات راځي خو داسې نه چې جمهوریت ته تاوان ورکړي. سیډون کې دا هم وای باید ججان په خپلو کې اختلافات د عدالت دننه وساتي نه چې بهر ته راوباسي. بل خو ځینې قانون پوهان دا هم وای لمدو راهي عدالتونو بیا داسې تورونه هم لګیدلی چې ګینی ججان پکې د ځینو سیاسي ډلو سره مرسته کوي. په پاکستان کې پر دې موضوع تاوده بحثونه هم روان دي. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزیناور.
د سپریم کورټ دوه ججانو فیصله ورکړي چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا رجسټرار ته د اختیار نشته چې ګینی هغه دی بنچ یا مقدمه اوریدونکي ججان بدل کړي او یا د شمیره کم کړي. دغه دوه ججان جسټس قاضي فایزي سره او جسټس یحیی افریدی چې تیر ورځې د هغه نوټس فیصله واوروله، کوم چې دواړو ججانو په دې خبره خسته چې ګینې ځینې سیاسي مقدمې داسې دي چې په اوریدنې د عدالت مشر قاضي د خپل خوخه ججان ګماروي. عدالت ته د رجسټر لخوا ویل شوی هم چې نوموړي سره د اختیار خو نشته، خو بیا هم د چیف جسټس آف پاکستان لخوا دغه بنچ او یا هغه چې ګینې کوم ججان کومه مقدمه واوري په خپل خوخه مقرروي. د څو ورځو نه ښکاري چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د مقدمې د اوریدونو لپاره ججان بیا بیا یا خو بدلیږي یا ځینې ججان د سیاسي مقدمو نه په خپل معذرت کوي. آیا داسې ګامونه به عدالتي بحران خو نه پیدا کوي؟ د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
د دې د وجې نه جوډیشری ته هم ډیر زیات نقصان رسی، جمهوریت ته هم ډیر زیات نقصان رسی، د دې ملک سیاست ته هم ډیر نقصان رسی. او کله چې جمهوریت ته نقصان وي، سیاست ته نقصان وي، عدلی تقسیم نو داغه براه راست اثر دا په عوامو باندې پریوزی.
عدالت کې د ججانو ترمنځ اختلاف هغه وخت را څرګند شو چې د عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیان په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د آئین او د قانون د مخې عامو ټاکنو لپاره د وخت نه مقرریدو ضد از خود نوټس اخیستی. از خود نوټس معنی عدالتي نوټس. ځینې مقدمې داسې هم وي چې پکې مشر قاضي د خپل خوښې ججان مقرر کړي. نو په همدغه خبره جسټس قاضي فایز عیسا د نهې په ورځ رجسټرار سپریم کورټ عدالت ته غوښتلی. قاضی فایز عیسا په خپلو خبرو کې په هغه ورځ هم ویلي سپریم کورټ کې شپږ 500 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم فیصله شوې نه دي، خو بیا داسې کول چې ځینې مقدمې چې عدالت ته راوړل شي او هغه باندې اوریدنه او فیصلې دي زر وشي، او داسې چې بیا د 1999 نه راوړل شوې مقدمې لا هم د ځان ښکاري، نو دې سره د عدالت په عزت کې کمی راځي او خلک بیا سوالونه هم پورته کوي. د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل اختلاف رائے سره د عدالت نظام ښه کیږي، ځکه اختلاف نه وي نو بیا خبره داسې ښکاري لکه آمریت.
چې یو جج یو انټرپریټیشن کوي، بل جج بل انټرپریټیشن کوي، دا خو زمونږ د پاره ښه خبره ده چې لکه اسر جوریسپروډنس کې ډیولپ کیږي. اختلافي نوټ همیشه ډیر خستا دغوي، هغه کې لیګل بیسز لیګل گراوندز وي، خو اختلافات اوپن نه راتک پکار، دغه یو غلط خبره ده.
په کال 1999 کې هم په سپریم کورټ کې دغه شاند سیاسي لانجو په سر د ججانو خپل منځي اختلاف راغلی. په هغه وخت کې مشر قاضي سید سجاد علی شاه ځینې فیصلې اورولې، خو هم په دغه عدالت کې ناستو نورو ججانو د دغه فیصلو ضد خپلې فیصلې اورولې وي. خبریال او تجزیه کار شیم شاهد د هغه عدالتي لانجو هم خبر دی. مشال ریډیو ته وویل عدالتونه باید بے طرف وي ځکه تیر وختونو کې جمهوریت ته ډیر تاوان ورکړی.
سیاسي مشرانو او څوک د عمران خان په حق کې فیصله کوي، څوک د نواز شریف په حق کې کوي، څوک د پیپلز پارټۍ دغه نه دا قسم حالات پیښ شوي دي. زمان دا دار چې دا د ملک د سیاست لپاره، د ملک د امنیت لپاره او د ملک د عدالتي نظام لپاره ډیره زیاته تباہی ده.
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل هر کله که عدلیه په آئین او په قانون مکمل عمل درآمد شروع کړي نو دا ډیره ګټه وروي. نو هغه څنګه
دا ای چریم قانون کې نه دی لیکلی چې مثال کې طور پر های کورټ کې شل سیټونه دي هغه کې اولس وکیلانه خلې او درې بډې سیک ججانه خلې آئین دا وی چې دوانو له بده برابرې دې پخپلم هغه شان دی اپوینټمنټس کړی دي چې مثال کې ور ډیسټریکټ ججانه نګلیکټ کړی دي، اګنور کړی دي او دا غي اوورال امپیکټ په سیستم ورځيږي او به وکیلان راوستي دي.
یاد دې چې د اکتوبر په 26مه 2022 کې د ورلد جسټس پروجیکټ په نوم د نړیوال انصاف پروژې لخوا خپل ریپورت کې دوی لیکلي هغه ملکونه چې عدالتونه پکې کار کوي په درجه بندۍ کې د پاکستان نمبر 129 دی. دغه هیوادونو شمیره 130 ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو، په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادی کی. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 0.2% اضافه شوه. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر نور ګرانېدو سره له 280 روپو نه هم اوړېدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په ملک کې د زری مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی او د ګیس نرخونو له زیاتوالي سره نوي ټکسونه لګولي دي او له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځيږي او د ګرانۍ کچا لوړيږي. نور حال له کراچۍ نه نیازلی خان راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 0.32% نور هم اضافه شوې ده او لدې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایه ولې زیاتېږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وای چې په ملک کې زری مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې نو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې نو 13 میاشتې ډیره زیاته اضافه شوه ده. نو د دې اوورال چې کوم صورتحال دی د دې پوجا باندې ګرانی چې دین او هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په 13 میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 18%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10 تر 14% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچا 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه روز تر بلې ګرانېږي نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکي عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه بولو چاولې بولې چینی ولا تقریبا چینی د نن سوي هفته مخ کې ولا په 4,100 روپۍ دا رقم، نن ما راوړل په 4,800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړ شروع دا مونږ س تقریبا دننه س یو هفته مخ کې قدر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نوم بلکې کم 650 روپۍ، نن د په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره پر کوکولو 150-200 روپۍ پر کې وکولو. دا رقم دالونو شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چنی شو، چاولې شوې، دال وغیرہ سو دا رقم شان شې دا ډیر پورته بر روان.
یو خوا چې په پاکستان کې ګرانی سیوا شوی، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوی ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 4.08 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ ته رسیدلی دی، او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلی. په کراچۍ کې د پیسو بدلون کو اتحادی مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 28 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا السیز پرانځي، خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه.
پہلی وجہ تو یہ بنی ہے کہ 28 فروری کو ڈیڈ لائن تھی ایکسپورٹروں کے لیے.
دی وای چې د ڈالر لوړې دو لومبئی وجہ دا ده چې حکومت 28 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لائن ورکړې وو، خو هغه سٹیٹ بینک عملی نه کړو. او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خدا نه د معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو دو کالو حج بندو، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده، هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فاینل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کوتاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روس تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت تیر میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته د 1.1 ارب روپۍ نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 28 خبری غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په آخري پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه رپورت خپور کړی دی. ویل دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ غنې پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد کمی ته ګلاري د عملی کولو هڅې کړې دي، خو بیا هم د تحریک طالبان په ګډون بیلابیلو وسلوالو ډلو د بریدونو سیمواري منلې. په راپور کې ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنونکي وایي چې دا دغه ډله دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور حال له انیسا اجمل لور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستو په مخه د پاکستان پوځ او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت پاړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راهیسې رتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې سیمواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
د ټي ټي پي طرف نه ډېر زیات دلته اټیک شروع دي حکومت پاکستان ته یا دلته پاکستان کې دننه اول سال منگولی دل چه ٹی ٹی پی ډیر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې او متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی دے پر افغانستان کے کروایا نے کول دا مشکل ہم دی او بلکہ دی ہم نغواڑی چے اوس التا کر ہوگی
سفدر داوڑ زیاتوی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول، نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمہواری ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرټر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور د څه تنظیمونه چې دي دا غي او خپل ګرینډ سټراتیجی دا یو تصور دا غيشتا آغا تصور چې دی آغا جوړول دی یو اسلامی ریاست دا چې نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کوي. شروع شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کبا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي او چل مضبوط شي بیا باغی نه پس سی بنو او کارا کو دی طرف نو تسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر رپورٹ کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2021 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکول لړکی لګواخونو سره مخامخ شوه دي. په دې هواد کې اوشمیر وسلوالو تنظیمونو د نیخ پنی غم لاټړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پنګې تر لاسه کړې دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي د ترګرې سي تګلارو په سمته غن عملی کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسی له وجه په دې هیواد او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان کتا شو ګوري وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون نو دغې سره رابطې نه وي، نو ځکه دا حالت خراب شي. اوس هم داسې دي ټیررزم په حق لا باندې او د افغانستان په حق له د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین در ترداداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس، پوس او دغه سي نورې امنیتي ادارې په هیواد کې د ترګرې ختمولو لپاره هڅې کوي او غنو امنیتي ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د تره غری د پیخو پاړه خبرې کیږي، خو زه دغه کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه هم پر ضد لګیا دي. سورز وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننه وتل او کسان یې غمال کړل، نو زموږ امنیتي ځواکونه دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مهمه ونه منلې. د خیبر پختونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وځي او خپل هم وجل کیږي. دغه سپه پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي، نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان اوجل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 13مه د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ود لپاره د ضروری ده چې ترهګری لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په کمی اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیر خلاف لاریون کړی دی. د سیمې اوسیدونکو زده کوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلع انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم دی وخري. بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله، خو به ویل چې د نوو بړتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده. په دې اړه یو تفصیلي رپورت هم لرو. اوریدونکو، د کورمې په بشرو سیمه کې د سمکه په سر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا انخته د مارچ په لومړۍ نیټه د یدا او جوزک سیمو او نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ له هغې وروسته پیل شوي چې پر شاملاتي سمکه ونې بوټي لګول پیل شول. د برتانی سمندري ځواک له یوې وړې کښتۍ څخه د ټینک ضد توغندي او د بالستیک توغندو پرزې نیولې دي. برطانوي او امریکایي چارواکو نن ویل چې دغه سامان یې پر هغه کښتۍ تر چاپی وروسته ترلاسه کړی دی چې ښایي له ایران څخه یمن ته روانه وه. او اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د سروې په دې خپرونه کې مو دا اونۍ افغان سیاستواله شکریا بارکزی میلمنه وه. شکریا بارکزی مشال ریډیو ته ویل چې له هغه وخت څخه یې سیاست پیل کړ چې کله په لومړي ځل طالبان په افغانستان واکمن شول. د هغې نور خبرې په دې 19 پروګرام کې اوریدلی شئ چې قربانۍ زموږ همکارا ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه 19 خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده یم، په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی میلمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقونو فعال ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړي په 2015 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسی جرګې غړي شوه. نوموړي په ناروې کې افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو بریډ څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی بیبي د ښځو لپاره یو مجله آینې زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته هیواد پرېښودو، نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نو اوریدونکو، سروې خبرونه ته خراغلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبي. ستړي مشي.
قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله د مینی ډاک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله او زما ټول ټیم، د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبي په سټوډیو کې نیخ پنیغه خبرې کوي. نو خره اغلاس تر توایو، ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبي، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ساسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمیټ هم دغه چې
مهرباني
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډیر ښه.
سوایم افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیا چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم داسې دی، تاسو نشئ کولی چې زه یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده او چې غږېږم هم ماسه د افغانستان
په استازیتوب
غږېږم او دا زما لپاره ویاړ دی.
ډیر ښه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد تاسو هلته کېښودو
تل.
ډیر ښه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وې.
بله بله. او اول څه مخکې له دې نه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویډه بولمه، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو او ډاکټر هم ښځه وه. نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه. موږ تقریبا درې تنې ښځې وو، خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه لږ وډه بولمه. نو اخینه روسته کورته چې راغلم ډیر راته دا سخته وه او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شوو. البته طالبان نه مخکې هغه داخلي جنگونه په افغانستان کې هغه مخوازیت نه وو، نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پریښوده او هغه جنکۍ ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دوی داسې یو رقم راته کتل چې داسې افغانستان هم و. هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و، ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې 5 کاله داخلي جنګ، هغې نه وروسته هم طالبان راغی. نو فکر وکړئ چې یو 13-14-15 کلن جنۍ به بغیر د جنګ نه او دې شیان نه بل څه نه لیدلی. بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې، او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جیو فزیکس لوستی و، نو فزیک او میتماتکس کې ډېر خوم، هغوی ته به مې درس ورکوه، ډېر ښکلې نمرې واخیستې، هغوی ځینې ډاکټران شو، طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو. نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو. بیا چې بون موافقت نامه وشوه له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و، آینه زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله.
چې تاسو سره واقع شوه، تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه، نو څه تاسو احساسوایه دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل؟
سیاسي فکر هر چا سره یې، خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي یا دا سیاسی تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی، ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر. نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو، مکتب ته چې بتلو یو وضعیت و، کور ته چې براتلو بل شی به وه. او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم، بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره، چې یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي، نه کار کوی شي، او نه ډاکټر ته تلی شي، نو دغه ما څه و هغې نه مخکې سیاسي فکر خو و راسره، مګر دغه چې د یو ښځې په صفت باندې ایتا وړتیا څه شی ده، او د یو باتعلیم و باسواده ښځې په صفت باندې مسؤلیت دی د ټولنې په مقابل کې څه ده، او نور ښځو جنکیو ته د مسؤلیت څه ده، نو دغه شیان د دې باعث شو چې بیا هغه ما خپل آینه ځان هم جوړ کړو. ځکه چې هغه وخت کې د ښځو په هکله باندې خلک ډېر نه غږېده که نه، هیڅ دې ته یې فکر هم نه و چې ښځې شته نشته. 2001 او 2002 یعنی دغه کلونه و چې ښځو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده، مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و. دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم، مسؤلیت لرم.
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو؟ لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
هغې نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په 1999 کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړه، کورني مکتبونه خصوصي خو یې نه شم ویلی، نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کار و. صحیح دا یو، او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړه، په هغه کې هم هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډېره غټه خبره وه، او زما تقریبا ټول فوکس په هغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې. هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله. هغه اصلي دګر د جګړې ما هغه د اساسي قانون، ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې، نو هغه وخت وه. او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره وه.
صحیح. شکریا بیبی، لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل پخوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان، اوس بیا حالات بدل دي. تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی و سیاست، پای کې څه بدلون راغی ستاسو په ژوند یې څه اثر وکړو؟ بیا په افغانستان کې بل عموم د ښځو په ژوند چې کوم اثر شوی دی لکه تاسو هغه پرتله کوئ؟
زه نه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنه اثر ډیر دی، په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفي اغیزو اثر وینئ، ځکه چې یو خو دا دی چې د دوی سیاست ښځو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغانی دود و دستور منی، نه اسلامی اصول منی او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردی ښځو باندې لاس چې کوي وی ډب وی او یا یم تعلیم نه محروم کوي که نه. نو دا یوازې هغه شاتک دنه په افغانستان کې نه و، تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتک و. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه، افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ که نه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپله بیرته راشي، خپل بیرغ ولري، خپل نوم ولري او د یو انزوا نه وزي، او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا، او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي هغې د کار نه، د تعلیم نه، د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهېږي دا څومره ستونزمن دی. یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه، او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم، مګر نور زما غږ شته هلته که نه. یعنی هغه فزیک غږ نه، هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم، هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریا بیبي، لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې، اوس د کار نه هم لرې وساتل شوې، یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو وایئ چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده توری تیاری او تورتم او توری ورځې په افغانستان کې نه کنه. حتمان 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 وای د ظلم کاسه نسکوره ده، دا ظلم چې په افغانستان کې دی خامخا به نسکور کیږي.
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې
ډیر زیات؟ حتی په اول طالبانو دور کې هم زه ورته خوشبینم، ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورني مکتبونه هم درلوده، ځکه خپله مې درس ورکوه، ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشئ که یو کوټه هم لري هغې نه یو صنف جوړ کړئ او سبق ورکړئ. یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه شی دی، یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده. زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده یې پری نه دي. نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو، مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو. په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به 40 کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي.
او شکریا بیبي، تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا هغوی د خوښې خلاف کار وو. اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ؟ تاسو څه کولی شئ، څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لرې دي، د کار نه لرې دي؟
نن سبا ما مسئولیت زخته ډیر دی تر هغه وخت، ځکه که زه بیرته هماغه شکریا بارکزی وای نو زه به اوس هم هلته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته. خو اوس هم خوالی همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دي، هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو. یو خبره. دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دننه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یا هم سیاسي فعالیتونه لري، دا صرف یوازې ښځې دي. که ملل متحد هم دی موږ ځو او وایو چې ګورې افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي، که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو، او که نړیوال سازمانونو سره دی، که دولتونو سره دی، هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسوو. نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو، دغه هم یو ستر کار دی.
را به شو د شکریا بارکزی بیبي د کار ژوند او هلو ځلو باندې موږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریا بارکزی بیبي، تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوي، نو د ولسي جرګې استازې وې، تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښی؟ نازه ز څوک نه مې خپل یو مسولیت نه ځانو باسم کله چې نوومبر 2014 سم کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو نو د هغه وخت مشران وویل چې خوب دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم حتی کله ناکله نیمه شپه به دوی ټیلیفون کو چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته آخر ډېر په تنګ شوم بیا نو ماته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشري په غاړه وای رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شي نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي او مال څه چې شی لرم خو یو قلم لرم یو خبره لرم په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي جلا وطن نه شي په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي نو ځکه هغه تبعید مې ومنه افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم هلته هم افغانانو لپاره مې کار وکړ هلته هم د افغانانو د حقوق نه مې دفاع وکړ هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته او چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې ما خپل استعفا غینه مخکې لیږلې وه شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې ما لزه نه شم ځکه ما لی چې دا بوټ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي ډېر قید و تنګ دی تاسو ولسی جرګه کې یاستې تاسو غږیږئ تاسو ازادي د بیان لري او چې ډیپلوماټ شوی لستې نو بیا هر شی په ډیپلوماتیکه ژبه باندې ویل هغه هم اسانه کار نه و هغه هم داسې یو ځای کې چې جسمن روحن افغانستان سره تعلق ولري بیا نو ستونزمنه وه
صحیح نو مطلب تاسو دا غنئ چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده واغ بيخي بدله و ستاسو په ژوند دي تغییر هم وکړو ستاسو قتل په ناروی کې خزي څنګه زواکمنې وی او کله څه فرق تاسو لیدو
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقې ته رسیدې چې هغه ټولنه کې خزي باسوادي خزي قدرتمندي او خزه پاغه ټولنه کې پرمختګ وکي پاغه وخت کې انا سولبرګ د ناروی صدر اعظم وا وزیر دفاع خزه بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړلم د سي تقریبا نیمای حکومت د خزو په واقع و نو ځکه هغه یو قدرتمن پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا منګه افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانتی دي مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو خیر که پرمختګ لکه ستونزمن دی که شتمن کېدل لکه ستونزمن دی مګر حتی اقل دغه عادي او نورمال ژوند ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادېږي موږ عادي ژوند هم نه درلوده همیشه تحولاتو نه ډاک وو نو دا خبره ما سره وه او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي مګر بیا هم دوی ژوند کوي بیا هم مبارزه کوي بیا هم خپل بچیان لویي بیا هم خپل تعلیم کوي خپل درس وایي سیاست کوي تجارت مې ورته ډیریږي ځکه چې دا خپله یو بله مبارزه ده تاسو درې چنده باید نارینه نه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي
ډیر ښه شکریا بارک صاحب به موږ سره اوریدونکو دې عمران ملنګ رو را سره دې ستړي مشه ورته وایي ګورو چې دوی سپوختنه لري سلامونه
ډیر مننه ملیح جان خورتا ته ملمنې ته دیا سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو را سپوختنه سده
ملیحی خوری لند شانتی پختنه کوم ملیحی خوری ملمنی نمی تپوس دا دا آیا دا وسنای حکومت آیا دا مخکی حکومت سکوم نو او دی کی او دی خرجانی ته څور پرک لیدل چی او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونو څخه بند کړي دی په دی وجه مینه دی بند کړي ملي حجان خور وای زمور تیز تاسو په پرده کې راځي سکول ته
خا
نه آیا مو به دغه سکولونو کولاو کو آیا دغه خبره دوه اختیا ده ک تر څه هدا پرې دا دروغ وای
دوی سوي چې سکولونه بند دي چې سوي چې پرده کې نسی جنہ کې
او یی چې پرده کې مو تیز تاسو په پرده کې راځي آیا خپل سکولونو تر ځای کنه دی خرجان نه می دغه سوال لڅ آیا دغه خبره دا رښتیا کوي ک تر څه هدا پرې ک دغه خبره دا دروغ ده
سم د ډیره مننه عمران ملنګ رو راو زغ تاسو پختنه واپس شکریا بارک زی بی بی ته تکراروم زکه وی نشي اوریدي نو شکریا بی بی عمران ملنګ رو ټلیفون کړو دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړی دی او د دې تر شا یې لته خې چې جنکې چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده
نه دا غلطه ده کنه دا څنګه دوی دا خبره کوي شي الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو زمونږ مکتب چې ما پیا دیږي از 50 کلونه زما عمر ډیر دی خو 50 وش میره یعنی نیم قرن کیږي حتی ما مور چې 50 کلنه ده دا هغه وختونه چې ما دا مکتبونه د جنکی او الکانو سره بیل دي یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو بیل بیل او بل چې ما پی دیږي حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکری په سره ول مکتبو کې دا یو څه دی اصول دی مطلق مطلق اصول صحیح او الحمدلله افغان جنکی افغان میندې خویندې میرمنې ټول با پرده با عزت او پتمنې خزې دي نو دا هغه مسایل دي چې طالبان یې وایي زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شی نه لري یو ځلې راغی وایي چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو ښه دا څه رقم درس دی دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې چالوکانو لپاره صحیح ده اسلامي ده جنکیو لپاره نه ده که نه دوی نه غواړي چې الانن وایي چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي افغانستان پرمختګ وکړي موږ هغه ډلې چې نه خپل هم تعلیم کړی او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي اوس موږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېږدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي هغه بېله خبره ده اوس مثلا د دوی کورنۍ پاکستان کې قطر کې امارات کې سعودي کې اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي یو م نه غواړي چې جالبه ده او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي و بدبخت خو ته پیسې لرې کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي اته لور ته درس ورکوي او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه میرمنم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو جنکیو خویندو لپاره شته مگر د افغان ولس لپاره نشته
شکریہ بی بی یو بل تپوس په کمالک پروگرام کې حکم وخم پاتې دي دا تپوس خامخا کول غواړم په افغانستان کې د خزو سیاسي ځواکمنی ایت تاسو څنګه ګورایا خزې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه
ګوره طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه امریکا مو وشړل مګر د افغانستان خزو په مقابل کې دی ناکام پاتې شو نو زه ځان دومره پیاوړې کنم هغه ډله چې دا کوي چې دا ټول ناکام کړل د خوځو ته ناکام شو
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شو خزی را پاسې دي سړی هغه سره ولاړ پاتې شو په افغانستان کې چې خزی اوس راوتې دي دوی مظاهره وکړي د خپل حقونو لپاره ها سړی ولې چپاتې دي
دا دوه مختلف خبرې دي د ایران خلک عمره پوهې ته رسیدلې یو نړیوال حمایت ورسره شته دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کیږي هغوی هم وهل کیږي او ټکول کیږي مګر کیدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبان په مخ کې خپل غږ جي کي چې بیرته یې طالبان ووهي که نه ښځې خو وایي چې موږ خواس هم سلا نه لرو مگر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي، خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده. زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم، مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده، نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده، ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده، د هغه خود آگاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی، د نظام سره مخالفت. فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي، کېدای شي په یوه کچه باندې، مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته، په مسؤلیتونو کې شته. زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
ان شاء الله. او یو ته پوس پکول غواړو او ریډونکو به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل، مونږ دا سې اوریدل دي چې تاسو ډېر د سنزو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هېواده وتلې وئ، هغه تجربه څنګه و تاسو؟
ترخه اول خو ما زړه نه کېده چې خپل وطن پرېږدم، خپل کور پرېږدم، خپل هویت پرېږدم، مګر دا هم ځان ایما لپاره ډېر ستونزمنه وه، ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم، هویت او تاریخ جوړ کړم که نه، مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و، نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بیرته باید هغه غږ شم چې ومه، نو ترخه تجربه وه. خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی، په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي. هغه مې کور دی، هغه مې ګور دی.
ډېر ښه، شکریہ بارک زی بی، ډېره مننه. بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو، زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام هغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولري او احترام، او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکری او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو، ستاسو ملک، ستاسو کورنۍ تباه و برباد شي. ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شي چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ. نو زما غوښتنه هم ټولو نه هم دا ده چې احترام او مینه مهره وای.
ډیر ښه، ډیره مننه، شکریہ بارک زی بی چې تاسو موږ له وخت راکو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک، یوټیوب کتونکو، دا و د نن په خبرونه کې شکریہ بارک زی بی چې موږ سره نیغ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې. موږ امید کوو چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پیخوري بنګړي د ماچا ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پیخوري بنګړي د ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا
مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.